سلامونه او ستړي مسي. وخت د ماجګر 15 بجې سوی د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ کله کوم هله دا چې روغ جوړ خوشاله وایست. دا غړي ټول خبري رپورټونه تجزیه او مرکو ته ځانګړي سوي دا په رپورټونو کې هم د سر رپورټ د پاکستان د فوج لخوا ځخه د آی اس آی په خاني مشر په رسمي توګه باندې تورن کېدل او د دې ترڅنګ د جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان او خیبر پښتونخوا د نورو حالاتو په اړه باندې رپورټ لرو. خو پایل به د خبرونو څخه وکړو. سرټ کې د پاکستان فوج وايي د استخباراتي ادارې آی اس آی نیول سوی په خوانی مشر فیض حمیدی په رسمي توګه تورن کړی دی. د پاکستان فوج داوا کړی چې د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې 15 وسلوال وجود دي. په شام کې د پاکستان مرستیال سفیر وايي هلته سلګونه پاکستانیان بند پاتې دي چې دوی په خوندي توګه خپل هیواد ته د لیږلو لړۍ پیل کړې ده. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج وايي د استخباراتي ادارې آی اس آی نیول سوی په خوانی مشر فیض حمیدی په رسمي توګه تورن کړی دی. د فوج د عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې فیض حمید ته په رسمي توګه پر هغه د پولیسو تورونو لیست ورکړل سوی دی. په بیان کې راغلي چې په دې تورونو کې په سیاسي چارو کې لاسوهنه، د راس ساتلو له قوانینو په سرغړونو سره د ریاست خوندیتوب او ګټو ته زیان رسول، د واک او سرکاري وسایلو غلط استعمالول او خلکو ته ناجایزه زیان رسول شامل دي. بنځتوی چې د مئی نهمې د پیښو په ګډون په ملک کې د ګډوډۍ او نامنۍ رامنځته کولو لپاره د تشدد په پیښو کې د حفیظ احمد پر لاس لرلو هم بیلې پلټنې روانې دي. د فوج په دې بیان کې دا هم ویل شوی چې د عدالتي کاروایي پر مهال فیض احمد ته له قانون سره سم ټولې قانوني اسانتیاوي ورکړل شوې دي. فوج د 2024 کال د اګست پر 12 په یو بیان کې ویلي چې د آی اس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید د درغلیو په تور نیولی او د سپریم کورټ د یوې پریکړې په رڼا کې ورباندې تر پوځي قانون لاندې مقدمه جوړه کړې ده. د بر جنوبي وزیرستان ځینو قبایلي مشران وایي په سیمه کې د پوځ او وسلوالو طالبانو د پرله پسې نښتو له وجې خلکو کډې کولې پیل کړي دي. ځای مشر ملک سید انور پرون مشال لري ټول چې دوه ورځې وړاندې د تحصیل سره روغې په چک سروک کې چې لنګرخیل پکې آباد دي، د فوج او طالبان ترمنځ تر نښتې وروسته فوج د هغه کلي 25 کسان د سیمې کلا ته یوړل او بندي کړل. ملک سید وویل چې تر هغه وروسته د چک سروک خلکو د ویرې له لاسه کډې کول پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې ورته حالات د جنوبي وزیرستان پر لده بدر او جنته سیمه کې هم دي او سیدونکو مجبور دي چې نسبتا خوندې ځایونه ته کډه وکړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان خلکو استازي آصف خان هم پرون مشهد ډوسر په خبرو کې د خپل سیمې پر نامني اندېښنه وښودل. نوموړي له حکومت وغوښتل چې د عمل لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بل خوا فوج د بر جنوبي وزیرستان د یادو سیمو د خلکو د گرفتارولو یا هم د خلکو د کډو بارولو په اړه څه نه دي ویلي، خو یو ځلې انتظامی افسر د نوم نشولو په شرط پرون مشهد ډوسر چې فوج د استخباراتي معلومات پر اساس د بر جنوبي وزیرستان په جنوبي سیمه کې د وسلو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج داوا کړی چې د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې 15 وسوال وجود دي. د فوج عامه اړیکو ادارې نن په بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسوالو ضد عملیات کول چې دا مهال د سرتیرو او وسوالو ترمنځ نښته وسوه. د فوج په داوا په نښته کې 15 وسوال وجود شوي، په دې کې یو فوجي سرتیری هم وجود شوی دي. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې وسوال د کومې ډلې ول او نه هم خپلواکو سرچینو دا داوا تایید کړې ده. تر دې وړاندې هم په ژوب او شاوخوا سیمو کې د وسوالو او فوج ترمنځ ورته نښتي شوي چې پر ضد سیاسي ګوندونو احتجاجونه او جرګې کړې دي. دوی په وار وار تور پورې کړي چې د یو منظم پلان له مخې د سیمې د امنیت خرابولو هڅه کوي شي. په پېښور کې د امریکا کنسلګری وایي د خیبر پښتونخوا د پولیسو په همکارۍ سلویشت انجنونو ته د ځان ساتنې دوه ورځنۍ روزنه ورکړي. یا د کنسلګری نن په بیان کې ویلي چې په دې انجنونو کې د بنظیر بوټو پوهنتون او منیجمنت ساینسز انسټیټیوټ زکونکي شاملې وي. په ځاتوي چې د روزنې هدف پر جنسي بنیاد د تشدد خلاف د پوهاوي رامنځته کول او د ښځو با اختیاره کول دي. د کنسلګری د ولسي چارو د څانګې مشر روپټک په دې روزنه کې برخه اخیستونکو ته په وینا کې ویلي چې د روزنې ورکړه د ښځو له با اختیاره کولو سره د امریکا ژمنتیا څرګندوي تر څو هغوی په خوندي توګه په ټولنه کې مثبت رول ولوبوي. د کنسلګری بیان ځاتوي چې دا د روزنې روزنه د جنس پر بنیاد د تشدد خلاف د امریکایي کنسلګری د شپاړس ورځني کمپاین برخه ده. او رسته خبر دا چې په شام کې د پاکستان مرستیال سفیر وایي چې هلته سلګونه پاکستانیان بند پاتې دي چې دوی په خوندي توګه خپل هیواد ته د لږدولو لړۍ پیل کړې ده. عمر حیات خان نن مشال لیډو ته وویل چې شاوخوا 1500 پاکستانیان دا وخت د شام ګاونډي هیواد لبنان ته په لاره دي او بیا له هغه ځایه پاکستان ته لږدول کېږي.
نن د شدید الشی نو دلا زمغه چې کومه امبسی ده په لبنان کې راغی ولا هوټل کې بندوبست کړی دی. هغه ته به یوه ورځ دوه انتظار کوي. بیا پسې موږ کوشش کوو چې د پاکستان نه چارټرډ فلایټ راشي نو هغه کې دی لال شي. او دې کې زیاتره کسان داسې هم دي چې هغې سره کنفرم ټکټونه وي د مختلف ایرلاینز هغې اغېستی دي، نو کېدای شي د هغې فلایټس نه ني د چا سبای نو هغې به هغې ګوزي.
بلخوا د شام په پلازمینه دمشق کې نن سهار وختي د درنو چاودنو ژغونه اورېدل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه به ښیي اسرائیل د ولسمشر بشار الاسد د ظالمانه رژیم تر رنګېدو وروسته په منظمه توګه د شام پوځي مرکزونه په نښه کوي. په شام کې پر بشري حقوقو نظر لرونکي لندن میشتې ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې اسرائیل د شام تر ټولو مهم پوځي مرکزونه ویجاړ کړي. د بیان زیاتوي اسرائیل د بشار الاسد د حکومت تر ختمېدو وروسته د ګولان څوکو ته نږدې په حایله سیمه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. ګولان څوکې هغه سیمه ده چې اسرائیل قبضه کړې. دوی وایي هلته ځواکونه د امنیتي وجوهاتو له کبله ګمارلې دي. د شام د بشري حقوقو د څار ډله وایي اسرائیل په تیرو دوو ورځو کې د دې لپاره د شام پر خاوره شاوخوا 250 هوایي بریدونه کړي دي چې د هیواد پوځي وړتیا له منځه یوسي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډو اوري. مشال ریډو په روانه خبرونه کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان فوج د دې هیواد د استخباراتي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حامد رسمن تورن کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د فوج عملیات پر مهال د ولسي خلکو د ضرورو نزد د بنو په جانخلي کې پرلت دوام لري.
نن یو ځل بیا د دوی سره نوستای دی. یو ویشت ورځې پیرا کېږي چې د میژ ټولې لیارې بند دي. پنجبانې ته بیمارن نشي وړلای. میژ هیله لري چې مطالبات یې حل شي.
په پاکستان کې وبخشي په شام کې د پاکستان مرستیال سفیر وایي چې هلته غیر پاکستانیانو ته له هغې واده د ایستلو لړۍ پیل کړې ده.
او تقریبا 100 کسان هلدي لبنان ته رسېدلي دي هوټل ته. او دغه درې درې نیم سوه تقریبا دا دي اوس په لاره روان دي. بارډر باندې دا کلیرنس روان دی.
نن د بشر حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. په افغانستان کې طالبان تر واکمنېدو وروسته الشزي وایي چې له بشر حقوقو محرومه کړل شوي دي.
ټول هغه بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې هغه افغان مېرمنو څخه ټول واخیست.
نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره سوالي. او سند خبرونی د پایل رپورت ترازو. اول بلار څو اسلام آباد ته چزمن همکار راشد خټک راسه د ټلیفون په لاین دی او خبره لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان فوج د دې هیواد د استخباراتي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حامد چې تا وخت په جیل کې دی هغه رسمن تورن کړی دی. پر نوموړو باندې مختلف تورونه لګول شوي دي. دا چې نور په د دې تفصیل څه دی راشد خټک صاحب راسره دی. راشد خټک صاحب تاسو تار کلی وایم که مهرباني وکړي تفصیل راکړئ.
مننه کاکر صاحب. دا خود سه ده چې د دوی خلاف چې کومه کاروایی جاری ده کنه کومه د کورټ مارشل کیږي ده دغه مختلف مرحله دي. اوله مرحله ده د دې چې پلاتنې کیږي بیا شواهد رجمع کیږي بیا رسمي تورن کیږي. اوس د رسمي تورن شو دا چون کې په عام محضر کې نه کیږي فوجي عدالت ته فوجي کاروایی ده. نو خلک خبريږي چې دوی خپل خبر پاڼه کې سو وی. نو د خبر پاڼه تر مخه چې دی رسمي تورن شوی دی او په د باندې د اختیاراتو ناجایز استعمال د واک او زور استعمال په ملک کې د بسابتۍ او نامنۍ پیدا کولو د پردلریونو احتجاجونو مرسته کول او ځنه سیاسي خلکو ته ګټه رسول او خپل شخصي ګټه او د پوځي قانون نه سرغړاونې تورنه لګیدلې دي.
نو دی کې تاسو وکړئ خبره پوره کړئ.
خو زه دا خبره مې کوله چې په دې مقدمه کې عجبه خبره دا ده چې تر اوسه د وکیل نه دی معلوم شوی. نه داسې مقدمه چې کله کېږي پوځي عدالت وي خو چې چا باندې مقدمه وي څوک تورن وي هغه ته د اختیار ورکول کېږي چې د خپلې خوښې وکیل وکړي. هغه وکیل د ده په مقدمه کې د ده لخوا دلایل وړاندې کوي. بیا دا په های کورټ کې د ده دغه چیلنج کېدلی هم چې د دې خلاف بیا رضا ورکول کېږي. په پنډی او په اسلام آباد کې چې ما څومره وکیلانو نه پوښتنه وکړه چې دغسې مقدمې کوي په هغوی کې چا هم ونه ویل چې زه د خپل وکیل په توګه لکه زما خدمات اخیستي دي. یا خو د وکیل کړی نه دی
او یا اخیستي وي. نو پاکستان فوج خو په ستاسو خبره صحیح ده. پاکستان فوج خو په بیان کې نن دا ویلی دي چې هغه ته ټول قانوني اسانتیاوي ورکړل شوی دي.
او ځکه ما وویل کنه چې هغوی وایي چې موږ ټول قانوني حق ته وکیل وي. مګر دا وکیل ما معلوم نه کړل شو بلکې نور خلکو هم پوښتنه وکړله خو ته چا ونه ویل چې زه وکیل کړی یم. یا خو د وکیل پټ ساتلی دی او یا تر اوسه کړی نه دی. دا په دې مقدمه کې یو عجبه غونډه خبره ده.
شاوبل دی کې راشد خټک صاحب داسې وایسته چې بهرحال دی کې خو داسې څلور پنځه داسې کیسې دي چې پرده باندې الزام دی. خو نه هم مئی چې کله عمران خان ونیول سو او تر هغه وروسته چې پی ټی آی کوم احتجاج وکړي په هغه کې حکومتي او د فوج ودانیانو ته نقصان ورسېدی. بیا پاکستان فوج او د پاکستان حکومت دا د ملک یو تور ورځ وګڼله. په هغه کې هم پرده باندې د نه هم مئی هم دغه راغلی دي. نو داغه تا د دې لشک تاسو رڼا پرواچوي
او دا خبره په خو داسې کېدل چې په دې کې د دلاس وو کنه د دغه اصل کې هغه خرګوټی چې په هغه کې نیول شوی وو. نو دا کیسه په کېدل داسې وو دا روم به زل چې داسې په ښکارا باندې وویل شول چې دا نه هم مې هغه پیښه چې یو سلويختو نه زیاتو ودنیو ته په زیان رسیدلې او پوځي تاسیساتو ته په دا هغه هم تور دی. خو صرف دې پر محدود نه نور تورونه هم پی ډیر دي او د هغه تور هم دی پې. نو هغه تور که په ده باندې وي په هغه کې خو ټول دغه تحریک انصاف پلویان چې دي هغه نیول شوي دي او یا نیول کیږي او یا پکې تورن دي او څوک چې دي فراری دي.
شنو دي کې یو ځان ته د ګټې رسولو زه د مداخله په دې کوم چې وخت کم دی ځان سلان لند خبره پرو کو. دوی دا ویلې دي چې رازونه نه دي ساتلي او بل دا چې ځان ته ګټه رسولې ده. دې کم طرف ته اشاره ده یا کارپوهان څه وایي؟
د ځان ځان ته ګټو رسول خو هغه د خرګوټی خبره ده کنه چې خپل شخصي ګټه اخیستې دي. او په دې کې یو بل خبره هم لیکل شوی چې مخصوص یعنی ځانګړو سیاسي خلکو ته د ګټو د پاره د لاریونونو او د احتجاج چې دي د سیاسي مقاصدو د پاره وي د سیاسي موخو د پاره وو او هغه تحریک انصاف دی.
مننه
نه دا څه کوي چې هغه هم په نخښه کېږي تحریک انصاف مشران به هم په نخښه کېږي دینه پس.
مننه ډیر راشد خټک صاحب ستاسو په دې اړه تفصیل راکړي. نو خوشاله اوسه شروازر ته غواړو مننه خدای پامان. اوریدونکو تاسو د راشد خټک سره خبره کوله او د پاکستان فوج د دې هواد استخباراتي ادارې په خوانی مشر جنرال فیض احمد صدا وخت په زندان کې دی رسمن تورن کړی دی. د دې تفصیل مو اوریدلې او وسم زو بر جنوبي وزیرستان ته هلته ځینې قومي مشران وای د غې ضلع په یو شمېر سیمو کې د وسوالو طالبان او فوج ترمنځ د نښتو له کبله عام خلک ضرور کېږي او مجبور دي چې کډه وکړي. یو ځای مشر ملک سید انور پرون مشال ریډیو ته دا خبره کړې وه او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان یو استاد هم په دې اړه د نامنۍ ستونزه منی او وایي حکومت غواړي چې غم یو خوري. خو د جنوبي وزیرستان چارواکي بیا وایي سپوز استخباراتي معلومات پر اساس منی د وسلوالو ضد عملیات کړي. ول تفصیل به له زموږ له همکار څخه اشتیاق مسید واورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خارو بامنیاتی حالات په واجه د ضلع خلک یې په کډه کولې باندې مجبور کړي شوي دي. د سویلی وزیرستان ضلع یو مشر ملک سید انور د دغې حالات په باراکښې ویایي.
دننه دوی د مخښې په چک سرویک تحصیل سره روغه بلنګرخیل کوم دی پکښې دولته د طالبونو د فوجونو په منځ کې جنگ شوی و. نو فوج ورچک شي خلی نه 25 کسان روړل کیلاته ویس د چک سرویک نه خلک یې غنه بعد کاډرونه کړی دی بایجی تقریبا پارین 10 نه 15 پورې کاډ وواتل. دغه سه حالات په لاداک شه دی دغه سه په بدر شه دی او جاناتک شه دغه سه حالات چې کوم خلکو لښ ډیر پته کېدل هپو وزیرستان شه. خو د غیویش چې کوم فوجي نوی اپریشنی نه سٹارټ کی مل لنګاوی او د طالبون په د فوجینو په مان شه جنگ وشي بیا عام خلک ته انتهایی تکلیف زنه راسي شي. نو یغه واجه نه چې کوم لږ ډیر خلک وزیرستان شه پوته و نو ا خلک وس پکاډ کړل باندې مجبور دي.
ملک سید انور ویایي چې د پوز او د وسلاوله طالبون ترمنځ جګړه کې تاونی شوی عام خلک سره مقامی انتظامیا او نه صوبایي حکومت سمرستا کوي او نه د دغه خلک د پښتنې سوکشتا دی.
د حکومت ریټ 0% دی نه ورته پولیس شته دی نه ورته د حکومت نورې ادارې شته. امیج ام پی ای د امیج ام ان ای او کپ دربونکښه په نظر نه ورودري. په علاقه کې کوم موجودي دوا قوتونه دي چې یو فوج او سکاوټ دي او بل په مقابله طالب دی. اوس عام غریب بیچار لاچار عوام دی دولت چې کی موجوده چې کوم د مجبورې نه پوته دی او هیڅوک د امدادوله نشته بلکې پرسانې حال ولا چوک نشته دی.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر د امن حالات په باراکښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان سره تماس ونیولی. هغوی په ځواب کښې وویل
چې دوه غټ فورسز دي په میان چې پخپله شو راغلي دي میا غریب خلک پوس د میا سره ټپک شته او انتهایي میا کمزوري یو. دغه دوی چې کوم فورسز دي دا چې په میان چې دبلا راغلي دي میا دغه مقابله نشي کولای. ریاست دا ذمہ داری دو چې امن میجا ترو کی ډیر انتهایی مشکل اور غیر یقینی غونه صورتحال دی حکومت د توسه مخامخ ته چې پټول ایم پی ایس باندې ایم این ایس باندې اف آی آر کارت دی د پکور باندې چھاپیا چاوی ډیر خلک نی ولای دی والدی تاکا ولدی تو نو حالات انتهایی کشیده دی
پر سویلی وزیرستان پر ضلع کې د پوسټ چارواکیو له طرفه په تحصیل سراروغا چک سروے کلیک شه د خلکو گرفتاری په براکشه ریاست هم ویلی شوی نه دی خو د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه او چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا د وسلاولو په خلاف پوز په خوفیه اطلاع عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
په لس نیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
د خیبر پښتونخوا بونو ضلع په جانخیلو کې د نامنې د پیښو خلاف د ولسي احتجاجي غونډه لا هم روانه ده. د غونډې مشران وایي په سیمه کې ورځ تر بلې نامنې زیاتېږي. په عادي فبرتونو کې د سیمې ګڼ شمېر مشران، سیاسي فعالان او ولس په نشه سوي، نو ځکه په احتجاج مجبوره دي. د سیمې اوسېدونکي وایي د امنیتي ځواکونو وسلو ترمنځ نښتو کې ولسي وګړو ته تاوانونه رسېده. په داسې حال کې ده چې فوج وخت په وخت د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې د مشکوکو وسلو د وژلو دعوې کړي چې زیاتره وخت یې په خپلواکه توګه پخلای نشي کېدای. پدیاړه له عمر وزیر تفصیل اورو.
د بنو جانی خیلو سیمه کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه د نومبر درویشتمه نه غونډې دوام لري. جانی خیلوای چې د غلطه د فوز او وسلوالو ترمن نشته هدفي بریدونه تیز شوي. د وسلوالو زی د فوز کاروایونه عامولس هم د ستونزو سره مخ شوي. جانی خیلو د دیوړاندې هم سیمه کې د امنیت لپاره په وار وار جرګې مرکه او دوامدار پرلتونه تر سره کړي. روانه غونډه د هغې وروسته پیل شوي چې د نومبر په 19مه جانی خیلو کې وسلوالو د فوز پر پوستا ځانمرګې برید وکړ چې زمواري حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې منلې وه. د هغې پس فوز د غلطه د وسلوالو زیات کاروایي نورې هم توندې کړې. د جانی خیلو اوسېدونکي او پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې رابطه کار لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غونډه لا هم دوام لري. سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. حکومت فو سره جرګې شوې، نن یې بیا ور سره ناسته ده.
کومه کومي جرګه وه هغه فلحال دوام لري. درویشتم نومبر د یو وخت نه دغه جرګه شوري دو لکه کې چې کومه د امن او امان صورتحال د یو انتهایي خراب شوی دی. لیارې ټولې باندې خلک نیولای شوی دی. دغه خلاف د کومي جرګه راوونه دو باندې انتظامیه وزاره چې کومه د فوجو افسرون دي یې سره غنوستای کیږي. نن یو ځل بیا د دوی سره نوستای دی. یو ویش پرزې پیرا کیږي چې د میژ ټول لیارې باندې پنځ باندې ته بیمورن نشي وړلای. میژ هیله لري چې کوم مطالبات دي که حل شي. که دا حل نشوي بیا حکومت مجبوریږي خامخو بیا روټه روزي.
د جانی خیلو مشرانو یوې جرګې تیرونی هم د بنو کوهاټ د فوز مشر سره جرګه شوی وه چې د جرګې مشرانو په وینا فوزي مشرانو سره یې ورپېښه ستونزې شریکې کړې. د جرګې یو مشر چې نه غوښتل د حالاتو نزاکت په وجه خپلنامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې فوزي مشرانو ته یې په ډاګه کړی چې نه د وسلوالو او نه هم د فوز ملګري کولی شي. امنیت ټینګښت د فوز حکومت ذمه داري ده. د ده په وینا فوزي مشرانو دوی نه د وسلوالو زید د ملاتړ غوښتنه هم وکړه چې ورته یې په ډاګه کړه چې ځایي خلک د وسلوالو سره هیڅ مرسته نه کړي خو د وسلوالو زید ټوپک هم عام خلک نشي اخیستی. فوز چې کله هم غواړي وسلوالو زید د کاروایی کړي خو د عام خلکو ځان مال ژغورنه د یقیني کړي. د جانی خیلو سره سرمه بکا خیلو کې هم ځایي خلکو سیمه کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه جرګې مرکې روانې کړې. فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار دعوې کړې چې دغلته د امنیت ټینګښت لپاره هڅې کیږي. وسلوالو زید یې کاروایی توندې کړې او د عام ولس پوره خیال ساتل کیږي. فوزی چارواکی وای چې څو ورځې وړاندې غوړه بکا خلو کې هم د وسلوالو زید عملیاتو کې اته وسلوالو وژلی ول او د ځنو وسلوالو کورونا یې ډنګ کړی ول. وروسته ځایي خلکو هم مشال ریډیو ته دغو وسلوالو د وژنې تصدیق وکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنی او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د صوبې له جنوبي ضلعو څخه ځینو حکومتي غړو شکایت وکړ چې باوجود د دې چې سیمې پاکستان ته تیل او ګیس ورکوي، خلک یې د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي. له کواټه د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي داود شاه پردي په خپله وینا کې وویل چې کواټ ډیویژن د قدرتي وسایلو له پلوه بډایه سیمه ده، خو دوی د پرمختیایي کارونو لپاره هغه رنګ چې لازم وي پیسې نه لري. په اسمبلی کې د کرک د خلکو استازي او صوبای وزیر محمد سجاد د صوبې خلکو د محرومۍ لپاره مرکزي حکومت ملامت کړ چې په خبره پښتونخوا حکومت ته د خپلې برخې پیسې نه ورکوي. په اسمبلی کې اپوزیشن پزګون غړي احمد کونډي هم له مشال ریډیو سره په خبرو کې ومنله چې مرکزي حکومت تل پښتونخوا صوبې ته د بجلی د خالص منافع پیسې پر وخت نه دي ورکړي، خو نوموړي زیاته کړه چې د صوبې اوسنۍ واګاران له مرکزي حکومت سره نیغ په نیغه په ټکر کې دي، نو ځکه د صوبې د پیسو پرمختیایي چارې په ټپه ولاړې دي. غلام غوث رپورټ راکوي.
حکومتي غړو د کوهاټ ډیویژن د تیلو د غنی وسیلو په ذکر کولو سره غوښتنه وکړه چې صوبایي او مرکزی حکومت دې دغه وسایلو ګټه د دوی په علاقه کې د پرمختګ په کارونو ولګوي.
جو هر روپے کې هماره صوبه اور موافق پر هماره پینڈنگ پیسے ہیں.
د کوهاټ سره تعلق لرونکي حکومتي غړي داود شاه اپریدی وویل چې د کوهاټ ډیویژن نه د اربونو روپو تیل راوستل کیږي، خو نه یې په علاقه کې د سکلو د پاکو اوبو سهولتونه برابر کړی شوي دي او نه د سړکونو او د پرمختګ نور کارونه شوي دي.
کہ میرے 5.5 یونین کونسل ایسے ہیں کہ لوگ تالاب کے پانی پیتے ہیں اور جہاں سے کتے گدے اور جانور پانی پیتے ہیں.
داود شاہ پدے معاملہ د اسمبلی نا علامتی واک آؤٹ ہم اوکڑو.
زمادا ہلکے رائٹ ہے، زمادا کو ہٹ ڈویژن رائٹ ہے اور مالا نہ ملے گی زبا خلق و لسخ مخیم اور پدے ایوان کی چیز دا آواز نہ اچتا ہوں. اس زمادا دا ہوا ہے چیز زما تقریباً 20 کروڑ روپے کے 90 لاکھ روپے ریلیز شو ہے. آیا دا گپ نہ رہے چی کم سے کم زمادا ہلکے دمرا حق تے اور زمادا کو ہٹ ڈویژن دا حالات تے.
دا کرک نہ دا صوبائی اسمبلی غڑی اور صوبائی وزیر محمد سجاد دا وسائلو پا بدل کی دا پرمختگ دا کارونو نہ کولو په سر په موجوده وفاقي حکومت نیوکه وکړي چې مرکز پښتونخوا صوبې ته د خپل وسایلو د ګټي پوره پیسې نه ورکوي، نو ځکه په صوبې کې پرمختیايي کارونه متاثر دي.
فیڈرل نے وہ تمام وسائل اپنے پاس رکھی ہوئے ہیں جن پر ہمارا حق بنتا ہے.
ہم پدی اڑا د اسمبلی ونڈی ته پوینا کی د حزبی اختلاف غړي احمد کونډي وویل چې د بجلی د خالص ګټي، ګیس او تیلو د وسایلو په آمدن کې د صوبې د حق معامله د پاکستان تحریک انصاف د تیر وفاقي حکومت په شمول د نورو وفاقي حکومتونو په وختونو کې هم نه ده حل شوی. احمد کونډي په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د بجلی د خالص ګټي او ګیس د رایلټۍ په مد کې له وفاقه صوبې ته د ګټي سناسه پیسې میلاویږي، خو د تیلو د ګټي په مد کې صوبې ته تر دې دمه هیڅ نه دی میلاو شوی. احمد کونډي زیاته کړه چې د موجوده صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د سیاسي تاو تریخوالي په وجه په وسایلو کې د صوبې د حق معامله نور هم پیچلی شوې ده.
فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل چکم دے چکم 18 امینڈمنٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی اور سرا چکم ہم خیال جماعتوں عقید امینڈمنٹ کرے ہو آرٹیکل 161 کلاز 1 کے پیراگراف بھی ایڈ کرے ہو چبئی یار چکم زینہ بتیل روزی اگے صوبے تب فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل ملاوی گی خالص منافع چکم ادا آگے والا اگر لا پورے 2010 نہ والا تک 2024 پورے یو روپے ہم نے ملاؤ شوے گورا زیادہ تر تیل اور گیس چکم نے دا کو آر ڈیویژن دے کے دی کرک کے دی ناشپا دا چندا دا میلا دا مارمزئی دا مکوڑی دا سیاسی جماعتوں نے آپس کے کینی آپس کے بخبر کئی خا دی اصل چ دمر زیاد فالٹ لائنز ڈیولپ کڑی دی صوبائی حکومت
پ صوبائی اسمبلی کی ل مرکز دا صوبے دا وسائل پ بدل کی دا صوبے دا حق تر لا سکول ل پارا پ حکومتی او دا حزب اختلاف پ غڑو مشتمل دا یو کمیٹی دا جوڑولو تجویز ہم زیر غور دے، خود تر دے دما ہغا کمیٹی نہ دا جوڑا شوی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د لادرکه بلوچستانو د موندنې لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر سیمی دین بلوچ ویلي چې د کراچي پولیسو او رستې ادارو د دسمبر پر اتمه د کراچي پوهنتون څلور زده کوونکي په شمول پنځه بلوچستان اوچت کړي دي. نوموړی د خبرو پروند په کراچي پرس کلب کې یوې خبري غونډې ته وکړه چې تر څنګ یې د لادرکه زده کوونکو د کورنۍ غړي هم ناست ول. دوی غوښتنه وکړه چې غایب کړل شوي زده کوونکي که په کومو جرمونو کې ککړ وي نو باید عدالت ته وړاندې شي. د سند حکومت یا هم پولیسو په دې اړه سمدستي توګه څه نه ویلي. خو د سند سی ټی ډي پولیسو تیر نومبر میاشت کې ویلي ول چې کراچي هوایي ډګر ته څیرمه د چنانو پر یو قافله د اکتوبر شپږمې د ځانمرګې برید لاملونو سره د مرستې په تړاو یې یو شمېر بلوڅ زده کوونکي په نښه کړي ول چې په کراچي پوهنتون کې یې زده کړې کولې. نیاز علي نور حال راکوي.
د غونډې په مهال سیمی دین بلوچ وویل چې د دسمبر په اتمه نیټه د کراچۍ ګلشن اقبال څخه د کراچۍ پوهنتون څلور بلوچ زده کوونکي او یو بل ځوان پولیسو او ریاستي ادارو لخوا له کورونو څخه پورته کړی شوي دي او دوی تر اوسه د هغوی په اړه هیڅ معلومات نه لري.
کل رات حسن اسکوئر سے چار بلوچ طالب علم
تیر شپه د کراچۍ د حسن اسکوئر لسیمه څخه څلور بلوچ زده کوونکي گمشاد غنی، دودا الہی، میراج گمشاد او مزمل په جبري توګه لادرکه کړل شي. د سلور وړاندې کراچۍ په هنتون زده کوونکي دي. دغه سلور زده کوونکي د بلوچستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي چې د زده کړو لپاره کراچۍ ته راغلي او د تیرو څو کلونو راهیسې په کراچۍ کې میشتو.
سیمی دین بلوچ حکومت غوښتنه کړې چې نیولې شوي بلوچ زده کوونکي که په کم جرمونو کې ککړ وي نو دوی دې زر تر زر عدالت ته وړاندې کړي او یادې خوشي کړي. د خبري غونډې په مهال د بلوچ یکجهتي کمیټې د کراچۍ مشري فوزیه بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل دو دا بلوز او گمشاد بلوچ دو کال وړاندې هم لادر ککړې شوی وو چې سو میاشت وروسته بیا را خوشی کړې شوی وو.
یہ دودا اور گمشاد پہلے بھی گمشدہ ہو چکے ہیں.
دودا غنی او گمشاد بلوچ لومړی هم لادر ککړل شوی سو میاشت ورکو بیا موږ په کراچۍ کې په لویه کچه احتجاج وکړو نو پولیس دوی بیا را خوشی کړی وو. اوس تیر شپه په ګڼ شمیر د پولیسو سره ساده جامو کې ګڼ کسان کور ته ننوتل او هغوی یې په زور له ځان سره وړي دي.
د خبري غونډې په مهال د لادرکا اسماعیل بلوچ مور بیا مشال ریډیو ته وویل چې زوی په دوبۍ کې مزدوري کوله. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دوبۍ څخه په چوټۍ راغلی وو. نوموړي په وینا چې اوس د کار لپاره دوبۍ ته تلو خو دوه ورځې وړاندې د بلوچستان څخه کراچۍ ته راستون شو نو په جبري توګه لادرکه کړی شوی او تر اوسه ورته هیڅ معلومه نه ده چې زوی یې چا او ولې بوتللی دی. د خبري غونډې په مهال سیمی دین بلوچ ویلي د کراچۍ هوایي ډګر بهر په چینایانو ځانمرګې برید وروستو یو ځل بیا په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې پولیس او قانون پیلوونکي ادارې بلوچ ځوانان او په ځانګړې توګه زده کوونکي لادرکه کوي او د پلټنو په نوم یې ځوروي. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په شپږمه نیټه د کراچۍ هوایي ډګر بهر د چینایانو په یو قافله ځانمرګې برید شوی وو چې د دوه چینایانو په ګډون درې کسان پکې وژلې شوي او ولس نور ټپیان شوي وو. د بلوچستان بلتون پاله وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید سیموري منلې وه او ویلي وو چې دغه یو ځانمرګې برید وو چې هدف یې چینایي انجینرانو قافله وه او په دې حمله کې چینایي انجینران ته لوی زیان اوښتی دی. بلخوا د کراچۍ پولیسو او بیا سن حکومت تر اوسه د بلوچ زده کوونکو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. خو د نومبر په یولسمه د سن د کورنو چار وزیر ضیاءالحسن لنجار په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کراچۍ هوایي ډګر بهر په چینایانو وګړو د ځانمرګې برید په پیښه کې د یوې مېرمن په ګډون درې تورن کسان نیولی دي او بنیولې شوی کسانو کې یو خزه ګلنیسا، جاوید عرف سمیر او فران شامل دي. هغه مهال د سی ټی ډي پولیسو داوا کړی و چې د بریدګړو مرسته کوونکي ځنی کسانو په کراچۍ پوهنتون کې زده کړې کولې. بلخوا د سن های کورټ په امر بیا سن حکومت په یاد برید کې د سہولتکارانو څخه د تحقیقاتو لپاره د نومبر په 21مه د سی ټی ډي ډي آی جی په مشرۍ ګډه تحقیقاتي ډله یا جی آی ټی هم جوړه کړې ده او دا ډله د نیولې شوي تورنو کسانو څخه تحقیق قات کوي او په 15 ورځو کې بدن خپل راپور وړاندې کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ریو اوس شپږمې بجې سوي د خبرونې نیمای ته راغلی د ریپورتونو د خبرونو لنډیز.
Thank you.
د پاکستان فوج وای د استخباراتي ادارې ISI نیول سوی په خوانه مشر فیض حمید پر رسمي توګه تورن کړی دی. د فوج د اماړي کوڅانګي ISP اپنه په بیان کې ویلي چې فیض حمید پر رسمي توګه پر هغه د پولیسو تورونو لیست ورکړل شوی دی. د بار جنوبي وزیرستان ځینې قبایلي مشران وایي په سیمه کې د فوج او وسلوالو طالبانو د پرله پسې نښتو له وجې خلکو کډه کول پیل کړی ده. ځای مشر ملک سید انور پرون مشال ډیټ وویل چې دوه ورځې وړاندې د تحصیل سره روغه په چک سروک کې چې لنګرخیل کې پکې آباد دي د فوج او طالبان ترمنځ تر نښتې وروسته فوج دغه کلي 25 کسان د سیمې کلا ته یوړل او بندې کړل. د په خبره تر هغه وروسته د چک سروک خلکو د ویرې له لاسه کډه کول پیل کړي دي. د پاکستان فوج دا وکړي چې د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې یې 15 وسلوال وژلي. د فوج اماریکو ادارې نن په بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسلوالو ضد عملیات کول چې دا مهال د سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته وسوه. د فوج په دعوه په نښته کې 15 وسلوال وژل شوي او یو فوجي سرتیری هم وژل شوی دی. په پېښور کې د امریکا کونسلګری وایي د خیبر پښتونخوا د پولیسو په همکارۍ 40 انجونو ته د ځان ساتنې دوه ورځنۍ روزنه ورکړې ده. کونسلګری د دسمبر پر 10 په بیان کې ویلي چې په دې انجونو کې د بنظیر بوټو پوهنتون او منیجمنت ساینسز انسټیټیوټ زده کوونکي شامل وي. په شام کې د پاکستان مرستیال سفیر وایي چې هلته سلګونه پاکستانیان بند پاتې دي چې دوی یې په خوندیتوګه خپل هیواد ته د لیږلو لړۍ پیل کړې ده. عمر حیات خان نن مشال ریډیو ته وویل چې شاوخوا 1500 پاکستانیان دا وخت د شام ګاونډي هیواد لبنان ته پلار دي او بیا به له هغه ځای څخه پاکستان ته لیږل کېږي. په داسې حال کې د شام په پلازمېنه دمشق کې نن سهار وختي هم د درنو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د مشال ریډیو ری او د خبرونو نیمای ته راغلو. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل چې بیگا هم په شام کې په دمشق کې یو شمیر د بمونو ژغونه اوریدل شوی دي. په عین حال کې د ناټو سرمنشي ایران او روس د بشار الاسد د جنایتونو شریکان بلل دي. مارک روتی همداراس په شام کې د سولیز واک لژلو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ایران یوې پلاوی ډلې حماس د بشار الاسد د رژیم پر نسکره دو خوشش ولې خوبلې خو حزب الله افغان شولې دي. تفصيل په دې ریپورت کې.
د ناتو سرمشي وایي چې ایران او روسیا د سوریې د پرزول شوی ولسمشر بشار اسد په جنایتونو کې شریکان دي او د هغه سقوط څرګندوي چې دغه دواړه هیوادونه بې باور شریکان وو. مارک روتی د دوشنبه په ورځ وویل روسیا او ایران د اسد د حکومت اصلي ملاتړي وو او د سوریې د خلکو په وړاندې په جنایتونو کې مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو کله چې اسد نور دوی ته ګټه نشوي رسولی دا ثابته کړه چې بې باور شریکان دي. د شمالي اتلانتیک تړون سرمنشي د بشار اسد د حکومت پای ته رسیدل د خوشی شیبه و بلله، خو وی ویل چې د پیشه د سوریه د خلکو او سیمې لپاره ناسرګند حالت رامست کړی دی. مارک روتی همداراس په سوریه کې د سولې لاري د واکلیشت غوښتنه وکړه. لبل خو د حماس سخت دریځ دلی د بشار اسد د حکومت تر نسکوریدو یو ورځ وروسته د سوریه خلکو ته مبارکي ورکړه او د دې هیواد د یووالي غوښتنه وکړه. د ډلې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د بشار اسد د رژیم پرزیدا د ازادي او عدالت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بریالیتوب بللې او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې سره یو شي. حماس چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر ډل ګڼل کیږي هیله څرګنده کړې چې سوریه به له اسد وروسته لا هم د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره خپل تاریخي او محوري رول ته دوام ورکړي. له بلې خوا د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې مشر زیاد النخاله چې ایران یې ملاتړ کوي او د حماس متحد دی ورته څرګندونه وکړي. زیاد النخاله وویل اسلامي جهاد هیله لري چې سوریه به لکه څنګه چې تل به د فلسطین د خلکو او د هغوی د عادلانه ارمان لپاره یو رښتینی ملاتړی پاتې شي. خو د لبنان حزب الله ډلې د سوریه وروستي تحولات یو جدي او خطرناک ننګونه وبلله. د دې ایران پلاوه ډلې یو جګپوري چارواکي د بشار اسد د حکومت د نسکوریدو په لبنی خبرګون کې د سوریه پیښې جدي خطرناکې او د نویو تحولاتو زمينه برابرونکي وبللي. د لبنان په پا پارلمان کې د حزب الله استاذي حسن فضل الله په یو بیان کې ټینګار وکاو چې د دې چټکو تحولاتو علت او څرنګوالی دقیقې ارزونې او څیړنې ته اړتیا لري او دا کار یوازې د عامو ویناوو او څرګندونو له لارې ممکن نه دی. حزب الله چې د امریکا لخوا یوه ترهګره ډله بلل کیږي، د سوریې د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بشار اسد په واک ساتلو کې مهم رول لوبولی و، خو په تیرو 14 میاشتو کې له اسرائیل سره د دې ډلې د جګړو د سختېدو له کبله د حزب الله ډېر ځواکونه له سوریې څخه لبنان ته ستانه شول، چې دا کار د اسد د حکومت د دفاعي لیکو د کمزوري کېدو سبب شو.
تاسو د شام پاړه باندې ریپورت واوریدلی او لکه څنګه چې مو تاسو واوریدل چې هلته حالات ډیر خراب دي او یو شمیر کسان چې دي هغه د بهر هیوادونو هلته گیر پاتې دي. په دې کې د پاکستان هم په سلګونو کسان په شام کې گیر دي چې اوس د پاکستان مرستیال سفیر وای چې دوی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. زموږ همکار مجید بابر نن سهار په دمشق کې د پاکستان مرستیال سفیر عمر آیات خان سره مرکه کړې او په سر کې همدا پښتلی چې د پاکستانانو د ستنېدو په اړه باندې دوی څه تنظیمات کړی دي.
دمش کې فلال خوش غمنو خاموش خاموشي د شپې لري زیاته بمباري شوې ده، خپل لري زیاته لري دي، دا به جمع دي زموږ د کوم پاکستانيان دي اړین لري لري دي او ټول خلک اوس بارډر ته روان دي او لبنان ته ځانو باسي
او په دې کې پاکستانيان هم دي،
پاکستانيان هم روان دي، جی پاکستانيان هم دي، نور نېشنلټيان هم دي، مختلف ملکونو والا او ایون سیرین چې کوم لوکلز دي هغه روان دي.
نو دوی تاسو ول د ترانسپورت سره سہولت ورکوي یا دوی سره خپل دي
ترانسپورت ولا موږ ورکوي ایرپورټ
او دا وخت څومره پاکستانیان روان شوي دي او دې کې خزې ماشومان هم شته که صرف سړي دي؟
او تقریبا 100 کسان الډي لبنان ته رسیدلي دي هوټل ته، او دا درې درې نیم سوا تقریبا دا اوس په لار روان دي، بارډر باندې دا کلیرنس روان دي.
او دوی کې ماشومان او خزې شته؟
ماشومان او خزم بغشته جی.
او د دې صحت څنګه دی د دې پاکستانیانو؟
صحت یې خري خري ماشاءالله او صحت پاولې سره خري، خو د لري اوسلې ډیر زیاته خراب دي ځکه چې اسرائیل ډیر زیاته بمباري کړی ده، سپیشلی د زائرین چې په کوم ځای کې اوسېږي سید زینب ایریا کې، نو هغه په وجه باندې ډیر زیات کړي شي.
په دې کې خصوص زخمیان یا مرګونه نه دي شوي؟
نه نه الحمدلله الحمدلله ټول پکې بچتي.
دوی چې لبنان ته ورسي نو یو خدا بارډر با دوی څومره وخت کې کراس کیو لبنان کې به دوی څومره وخت او د څه لپاره انتظار کوي؟
بارډر باندې اصل کې مسله دا چې صرف په ټول سیریا کې صرف دا یو چې کوم بارډر کراسنګ نه مست نه کولاو دی، باقي ټول بندي دا یې پوجا باندې پدې چې صرف دا یو بارډر کولاو دی د سیریا او د لبنان، دا یو بارډر کراسنګ کولاو دی، دا یې پوجا باندې د تل زیات رش جوړ شوی دی، نو په کراسنګ کې ډېر زیات مسله د ټایم پکې ډېر زیات لګي.
دا به څومره وخت لګي؟ څومره وخت به دی کراس کی؟
نو 100 کسانو باندې تقریبا 12 غنټې لګي.
دوی چې لبنان ته لاړ شي نو دوی بال تکي د څه انتظار کوي؟ او
هغه دې د شدید ان شي نو دی لازم چې کومه امبسی د لبنان کې راغي ولا هوټل کې بندوبست کړي دی، هغه ته به دی اورز دوه انتظار کوي، بیا پسې موږ کوشش کوو چې د پاکستان نه چارټرډ فلایټ راشي نو هغه کې دی لاړ شي. او دې کې زیات تر کسان داسې هم دي چې هغه سره کنفرم ټکټونه یې مختلف ایرلاینز هغه اغست
دی وخت دغلته کې د سفارتکارانو یا ستاسو یا د امبیسیانو سره سوال دی او تاسو ګڼئ چې یورپ دمشق کې شامی حکومت فعال شوی دی؟
لا فی الحال په مضبوطه توګه باندې نه دی فعال شوی، او باقی چې کوم امبیسیانی دی هغه 90% چې کوم ډیپلوماټس دی هغه تللی دي. دې نه موږ چونکی دلته زموږ ډېر زیات پاکستانیان دي او په تکلیف کې دغه پوجه باندې موږ دلته امبیسی لاین ټیک تا او دا ری په خدمت کې دلته موږ ناس یو.
تاسو سفارتي عمله چې کومه دا به موجوده وي او کنه تاسو به مزي
دې خبره باندې دا موږ پوره فیصله نه کړې دا چې دا زموږ چې کوم کمیونټي دا د دې ریزن اوزي دا نه پس بیا سره حالت جوړيږي څنګه ګورنمنت راځي او سکیورټي سچويشن سره جوړيږي نو دا نه پس بیا د دې خبرې موږ فیصله کوو.
او تاسو سفارتي عمله یا د پاکستان سفارت چې کوم دې نو دا محفوظه دي؟
جی الحمدلله.
چا یې تاسو رابطه شته د موجوده رژیم سره چې د چا په واک کې دی شام؟
دا چې کوم موجوده شي کوم رژیم نه دغه سره موږ داسې ډایرکټ یا داسې فارمل رابطې نه دي شروع شوي.
نو لکه تاسو کله تم کوي؟
موږ خو تم کوو چې لګي یو شکل د دې سره فارمل ګورنمنت راشي یا کابینټ جوړ شي، نو دغه نه پس بیا موږ ته هڅه کاره شي چې چا سره رابطه کول دي، کوم نه ملک او داران دي، نو هغه نه پس بیا بمباری
شوی ده پدی کی ده مرگ جوب لس اطلاعات شتا او ده سمره وخت بمباری وا
ده ټول شپه مختلف ټایمونو کې ټول شپه بمباری شوی ده مختلف ځایونو کې په سیریا کې
دغه ځایونو نمونه سری چاته بمباری شوی
نه دمسکس کې مختلف ځایونو باندې شوی دي او په پونترا او ته علاقه ده پای کې په همس کې لتاکیا کې
او دې کې ده مرگ جوب لس اطلاع شتا
ده مرگ جوب لس اطلاعات پکې نه دی راغلي
دا په شام کې د پاکستان مرستیال سفیر عمر آیت خان چې مشال ریډیو سره هلته د ګیرو پاکستانیانو خپل هیواد ته د ستنولو په اړه باندې تفصیل شریکولی.
دا مشال ریډیو ده.
او سم د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه یو رپورت لرو چې نن لمانځل کېږي. د بشري حقوقو دغه نړیواله ورځ اعلامیه چې دیرش مادې لري د 1948 کال د دسمبر 14 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا منظوره شوې وه. د دې اعلامیې کې هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقوقونه دي چې هر هیواد وګړی باید ولري. د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو درو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریجي ډول له منځه وړل سوي دي. په تېره بیا سږ کال د افغان ښځو غږ هم عورت بلل سوی یا ورته ویل سوي چې په لوړ غږ هم خبرې ونه کړي. همدې موضوع ته په دې رپورټ کې کتنه سوې ده.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې شپږ اویا کاله پوره شول. دغه دیرش مادهی نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګڼي د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په یوه راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 20 میلیونه ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شینکی کډو خیل وای افغان میرمنو هغه ټول بریاوی او مشروع حقونه چې په دوه لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانې درې کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم قانون عمرانه لیکل قانون چې طالبان نشر کړ، حتی د افغان مېرمنې مخ او غږ هم عورت وګڼه. دا یو هغه بهانه ده چې افغان مېرمن حتی حق دی د زده کړو نه لري، د کار نه لري، د سفر نه لري او حتی نشي کولی چې په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول هغه بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې اغل افغان مرمن څخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرلپسې بندیزونو په دوام کې تیره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتو په شمول له بیلابیلو طبي زده کړو هم محرومې شوې. د ښځو د حقونو یو بل فعاله عادله بهرام نظامی د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو د بندېدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ لای شوی هغه د قابلیت انستیتونه و چې متاسفانه هغه هم د دې په مخبور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک سخت او حالت ناراحت دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر بندي سربیره د هغوی خلاف نورې تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړې دي. په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سینګارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لری ځای ته له سفره هم منع شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
دا مشال رادیو ده. د د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د تحصیل ویلج او یونین کونسلرانو او چیرمینانو د صوبای حکومت غوښتي چې د پرمختګ کارون لپاره دي فنډونه ورکړي کوم چې د تیرو درې کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دي. د دسمبر پر نهمه په پېښور پرېس کلب کې د یوې خبرې غونډې پر مهال دوی وویل چې له دې وړاندې یې هم څو ځله د مالي مرستو غوښتنې کړې خو حکومت ورته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. هغوی د خیبر پښتونخوا پر حکومت جواب ورکړ که د دوی غوښتنو ته پام ورسو نو اوس د دسمبر په 13 نېټه به په پېښور کې د احتجاج لړۍ پیل کړي. تفصیل د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل راکوي.
پېښور پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا شمالي سیمو امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته وویل که څه هم په تیر وخت کې ځینې پرمختیایي فنډونه جاري شوي خو دا فنډونه د بلدیاتي نمائندګانو پر ځای ډیپټي کمشنرانو ته ورکړل شوي کوم چې د لوکل ګورنمنټ قانون پر ضد ګام دی. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیاتي حکومتونو په اقتصادي توګه پیاوړ کېدو سره سیمه ییزه پرمختیایي ممکنه ده.
بنیادی وقت نظونگا صوبائی حکومت نہ دادا چی پی ایف سی اجرا دی اوشی 20% تی دوسرا پا قانون کے دکم فنڈ وعدہ شوی اگا دے ورک لیشی وعدہ نہ دے شوی بلکہ قانون دے اگا دے ورک لیشی او دا دے اکراس دا بورڈ دا پاٹائی دا تقسیم نہ بالا تا ٹولو خلق تا ورک لیشی زیو دا غلط فہمی دے لیکن جدا باقی کم تلور تکڑی دی ندام آگا دی چی آگی ڈی سی تا ڈائریکٹ ٹرانسفرس کری دا بعد خپل ایم پی گانو پلاس خرچ کئی دا آگے تحصیل میرانو یا دا چیئرمین نو پلاس پہ نہ خرچ کئی. جماعت اسلامی کے پی نارت دا امیر پہ حیثیت سرا زدی سرا مضبوط ولاڑے ما زب خپل لوکل گورنمنٹ منسٹر پاتے شے ما لوکل گورنمنٹ قانون بانی یقین او خدا غلرم.
دا غونډې پر مهال د بردل تحصیل چیرمن رفیع الله خان بیا وای د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور لخوا لدی وړاندې سو زله د بلدیاتي نمائندګانو ستونزې په بشپړه توګه د هوارولو لپاره احکامات جاری شوي خو عملی شوي نه دي.
د اوسه پورې زموږ کم 20% په ان ایف سی کې یا په پی ایف سی کې زموږ شیرو هغه د دې کال پورې موږ ته یو روپۍ هم نه دی ملاو شوی چې کم 32B زموږ په اکټ کې یو شی کو هغه سکیپ کړی و هغې نفس بیچ کړی دی. به حال شو نو دوی پست افال خپل کم تحصیل چیئرمین چی دی پی ٹی آئی منتخب اگوتے پیسے ورک لے اگوتے 3.72 کروڑ روپئے دا پی ایف سی پیسے اگوتا ورک لے ٹی ایم ایس دا اہلکارو تنخواہ نشتے دشپگ میاشتو خلق پاکو پنارو باندھے مجبور شیوی دی خارون و دخل ٹی ایم ایس صفایا نی نشو کو بولے خلق پلان دے سطح باندھے مونگا اس قسم سروس نشو ورک بولے ندی وجہ نے ظلم دے زیادہ دے چیز درے کالے جموں گا 80,000 فنڈ ورنہ کلو مالی اختیار نہ ورکی قانونی اختیار نہ ورکی
نل فعال لوکل گورنمنٹ نظام نہیں نہ عمل ترقی نہیں شکولے.
په عین وخت کې د پېښور رشید ګړی سیمې تحصیل چیرمن او د سیټي میټروپولیټن جماعت اسلامي پارلیماني مشر نورغلام مشال ریډیو ته وویل چې په مقامي کچ نمائندگان د سیمه ییزو ستونزو د حل لپاره منتخب کیږي خو صوبایي حکومت د نه پاملرنې له امله ورته ګرانه ده چې سیمې د خلکو خدمت وکړي.
گاڑی ٹول خراب تھی جی زمنگا ایم آئی تھا یا صفائی ملے تو ہوئے اجدا صفائیوں کے ہوئی منگ سارا پیٹرول تھا پیسی نشتا زمنگ گاڑی خراب تھی زمنگ صبح ٹول وسائل دی پخلو درنو باندھے وہ لگا ہوا صفائی ڈیرا گٹا مسالہ دا اسٹریٹ لائٹ ڈیرا گٹا مسالہ دا سنیچنگ شورو دیتا سو گورے زیب پزے چانا موبائل والی چانا سوالی چا کسی ماتی دی نالی ٹول خراب دی.
دا پېښور د مقصود آباد ویلج کونسل چیئرمین اقبال مومن بیا مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتي ټاکنو له لارې نه منتخب کېدو درې کاله وشول او په خپله سیمه کې یې ستونزې په ګوته شوي خو د حل په موندلو کې لا بریالي شوي نه دي. د دوی په وینا چې د دې لوی لامل صوبایي حکومت لخوا د مرستو نه ترلاسه کېدل دي.
منگ لا عوام رایا را کڑی اوٹی را کڑی منگ منتخب کڑی مختلف ستونز و مشکلات سو سر مخامخ و خاص کر دا صوبائی حکومت دا طرفا مختلف حربی دی پا منگ استعمالی گی پا 18 دسمبر سمر چی دا کے پی کے دا خیبر پختونخوا منتخب بلدیاتی نمائندگان دی نو پا آگے کی 4212 دا ویلج این سی وی سی دی او دا سی 131 دا دا تحصیلون دی نو انشاءاللہ دا با دلتا پا پشاور کی دا جنا پارک ټولیږي او دا غینه با ریډ زون وزیر اعلی هاوس مخته انشاءالله درنور.
بلخ ور خیبر پښتونخوا د خزانې سلاکار یا مشیر مزمل اسلم د دسمبر په نهمه په خپل یو خبر کړي بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت لومړی ځل ځای منتخب استازو ته پرمختیایي فنډونه جاری کړي. مزمل اسلم ویل چې د بندوبستي ځلو منتخب استازو ته 3.2 اربه روپۍ او د اعظم شو ځلو منتخب استازو ته 3.75 میلیون روپۍ پرمختیایي فنډونه ورکړل شوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس به د ځایي حکومتونو منتخب استازي پرمختیایي فنډونه براه راست خرچ کولی شي. مشال ریډیو پېښور.
په پکتیا کې طالبانو د ژمي پر اتک سره د جنگل لرونکو سیمو اوسیدونکو ته لس ورځې اجازه ورکړې چې د خپلو سیمو د وچو ونو لرګي یو بل ځای کې وپلوري. طالبان لسه مودې راهیسې د ځنګلونو او ونو په وهلو بندیز لګولی چې په دې سره د هغو خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې سوي چې ټوله تکیه د لرګیو په کاروبار ده. پکتیا ولایت چې ګڼې ځنګلي سیمې لري اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د اړوند ادارې باید د وچو لرګیو د لیږد موده یو څه نوره هم اوږده کړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
په پکتیا کې د هوا په سړېدو او د سوانګ توکو د بیو د لوړېدو وروسته ځایي مسؤلینو د لرګیو کاروباریانو ته لس ورځې اجازه ورکړي چې د دې ولایت له سنګلیزو سیمو د ونو وچ لرګي خارونو ته یوسي او پر اړتیا لرونکو یې وپلوري. په پکتیا ولایت کې د لرګیو کاروباریان د وچو لرګیو د لېږدولو اجازه یو ښه ګام بولي، خو وایي چې خلک بې وسه دي او په لسو ورځو کې د لرګیو د رانیولو لپاره پیسې نشي پیدا کولی. د لرګیو یو کاروباری عبدالعزیز ویل
خو دې څه ولسته اسانتیا نه راولي، چې وایي چې خلکو پیسې نه لري لسو ورځو کې نشي پیدا کولی، وایي چې څه وخت ورکې، چې وخت ورکې هر سړی دومره ګزاره کېږي، یو خروار دوه خر راخواسته شي.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ د ششنک سیمې اوسیدونکی ګل محمد د لرګیو د لیګ د خرڅانه لپاره د موده کم خي
ولاس ورځی کې خو دغه د خلکو ستونزې سیدی دغه نه حل کیږي کنه، او بل موږ ته لاس ورځی ټیم را کړی د پلاس ورځی کې بو د چپروشان ټول لرګای ختموي. ولاس ورځی کې خو موږ د خپل لرګای چې د نسو ختمولای خدای خوښ د درخواست لرو چې موږ ته د پریکړه نه د لګ وي غزي.
د پکتیا اوسیدونکو وای په دې نرخ د سوانګ ټوکی نمخ کې چاخسته شول او نه اوس رانی ولای شي. یو بل ځای اوسیدونکو سید الله غوښتنه کوي چې د سوانګ ټوکو به دی راټیټی شي.
د سچل دا چې دا 12000 افغاني باندې د لرګو خروار ده، یو پسلو کې به شل کسان وس لري اتیا به نه لري د غاتیا څوکی نور ګوره کوله په 12000 روپی باندې بل روز ما واخستله ټان کوله خو بل جن نه راځي خدای د افغانستان د خاورې ده کنه.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د لرګي وهلو ته لاند محل اجازه ورکول او بیا یې بندول د خلکو د سوانګ ټکو د ارتیا او د پرکولو بنسټي زلار نه ده. د یاد سیم یو بل اوسیدونکو نجیب وای
زه د سوایم چې باید بدله لار پیدا شي، باید په هیواد کې غزر ځان شي او کولار ځان شي، باید بدله لار پیدا شي ترڅو د خلکو او تې کار زمينان برابر شي او د خلکو ضرورت هم رپش.
بلور ته زوی چارواکی وای دا ګام دې د خاطر او چټکړی چې لیوي خو د خلکو مشکل ور باندې حل شي او بل په ځنګلرونو کې سیمو کې پراته وشلرګي خراب نشي. د کرنې رئیس سید امین هاشمی وویل
هغه لرګي څنګه په اډو کې پراته دي او هغه لرګي څنګه راکوسوي د لغورونو شکه مخ کې پراته دي وشلرګي دي، دې په خاطر څنګه هم خراب نشي او د خلکو مشکل هم سره حل شي نو دوی ته اجازه ورکړي سوي.
د افغانستان کونړ نورستان لغمان بدخشان زابل پکتیا پکتیکا او خوست هغه ولایتونه دي چې لږ او ډیر ځنګلونه لري او ځایي خلک خپل اړتیاوي د همدې سیمې د وچوونو او لرګیو له خرڅلاو پوره کوي.
نجیب الله لوخیلو. د خیبر پښتونخوا حکومت پلان لري چې د کوزه مومندو د قرب ډاګ 300 جریب مځکه تر نهري نظام لاندې راولي او خړوبې کړي. دغه سیمه کروندګر د کار ته خوشاله سوي او وایي چې خلک به پر خپل کور د کار روزګار مالکان سي. شانس واس ترګزای رپورټ لري.
د کوزه مومندو اقرب ډاک کې به 300 جریب زیات اوسمکو ته د کروندې او بور کیږي. دا مومندو د ترقیاتی کارونو لپاره یا د ډیډک چیرمن او د سیملې غړي ماوشیر مومن مشال رېډو ته وویل د غزمکو ته به په اول واد د نهري نظام د لاندې او بور کیږي.
اقرب ډاک کې چې کومه 3000 جریب زمکه ده دغه لپاره به نیر دغه کوو، کده وسکنه هم دغه کوو او کده رایډ د مومند هم دغه کوو. د ایریګیشن لپاره سیراب لپاره ان شاء الله مونږ دغه لپاره بند
اقرب ډاک د پنډیالي تحصیل برخه ده. هاغلته د کروندې جوګز مکه ډېر زیات دي خو اوبه نشته. هلته هر کال غنم هم کرل کیږي او چې باران وی نو کروندې وشي ګینونی بیا ازمکه بنجر وی. اقرب ډاک د برن خلو قبیلې ازمکه ده چې هاغلته ولسی آبادی هم کم ده، البته زمکه زیاتې او خاورې نه دي. سجاد خان هم دغه سیمه اوسیدونکو دی او هغه وایي
د دې کز مون د خلکو زیاتره حصہ وګوري هغه پنجاب کې په کشمیر کې د لاس مزدوري کوي، د کرندې مزدوري کوي، خپل د ژوند د رزق چې کوم کور دی په غیر روان وي. نو کو چرته دغه اوپر چې کوم دی دغه زمکو ته ورسول شي نو د امید لرم او دا سوچ کوم چې د نیمه نه زیات حصہ چې کوم د مون خلک بل دغه ته هم په خپل کلی کې پر روزګار باندې شي.
د اقرب ډاک اړخته د ورسک بن هم نهر وته دیشي او د نوې جوړېدونکو مومن ډېم هم ورتنه جوړېږي. د غزمکه هر رقم فصلونه کول شي هغه که سبزیانه وي او که غنم او یا جوار. ګلزاده مومن هم د اخربډاک اوسیدونکو یو کروندګر دی او په خپل لل مزبکو باندې فصلونه کوي. هغه مشال رډو ته وویل
فصلونه چې کوم دی غنم کیږي ټماټر کیږي جوار خلک کوي کچر ته بدل ترالی او د خلکو خپل ذمہداري شروع کړه نو یو خدای دې مالونو زناورو چې کوم دی اغه ته هم پکې دغه ملاو شي ځکه چې نن سبا په غرونو کې سم نشته دی.
د ورسک بن نه تر یکه ونډه اوبه ورځي او د دغه سیمې په سلګونو جرب ځمکې پی خړوبېږي. ولې اقربډاک د یکه ونډه شاوخوا دوه کیلومتره فاصله لري خو دغلته جوړه د نر یوه ناوه شاوخوا شل کله پخوا شلېدلې نو اقربډاک ته اوبه نه ورسي. د مومن ډیم نه د نهر په جوړونه هم کار روان دی او د مابوشیر مومن په خبره هغه هم ممکنه ده چې د ډیم تر جوړېدو سره سم د کروندو دپاره پکې اوبه روان شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي چې د ګوډي بایه کمه سوې چې له وجې دوی هیڅ ګټه نه کوي. دا خلک د ګڼو کښت کوي او وایي پخوا به یې جوړه کړې ګوړه په ښه بایه خرڅوله خو اوس د ګرانۍ له وجې په نقصان کې دي. له افغانستان سره د تجارتي لارو بندېدل، د کرکلي مواد ګرانېدل او په ټوله کې د غربت زیاتېدل د ګوډي د کاروبار خرابېدو عمده لاملونه په توګه یاد شوي. شبر جان رپورټ لري. دا آوازونه په چرسده کې په یو ګوړه منډه کې په ګوړه باندې د بولې لګېدو دي. چرته چې زمیندارانو خپلې ګوړې راوړي او د لرې پرتو سیمو نه راغلي بېپاریانې ترې په بولې کې اخلي. په چرسده کې د ګوړو لپاره زیاتره ګڼې شوخه یو میاشت وړاندې د نومبر په پیل کې شروع شوې دي خو دا وار زمیندار وای چې د ګرانې له وجې ګوړه کې تاوانونه سره مخ دي او چې څومره لګښت پرې راځي هغه نه ګټي. دا چرسدې یو زمیندار عبدالولي وای چې نور کله به د چینو میلیونو دوی نه غني واخیستل نو گزاره به وشوه. نو دا ځل میلیونو هم غني واخیستل او د ګوړو نرخ هم کم دی.
یو خو سخت کال میلو ریټ واچو د غني خو زمونږ نه غني وانه غشته نو د غني پیداوار خو زمیندار غریب پیدا کړي دی او خډیر پیدا کی خو بیا چې اخوای وګورې نو هغه سمبالخ پیدا غیو نشي یاغي ول سلار حکومت نه ګوري کوړه باندې به لکه غني خو نه ختميږي غاڼه به سمره غني غاڼه کوي. نو د دیو جنا د ګوړې ریټ د پروستان نه اوم کم دی لکه د ټاپ ګوړه چې کما ده بالکل ایون او سوچا پاکه ګوړه دا په 27000 روپیا سټه ده. دا چې په 35000 روپیا سټه شي نو اوم د زمیدار به پکې اله قوت لاموت وخت لريږي ځکه چې خرچې دومره زیات لري د ډیزل او د سوډر موډر او رنګاټ او د مزدور او د چیر وټه.
دا رنګ د چیر سدی مندنی شوکت علي زمیدار وای چې زمکه هم د اجاره ده او د خرچو له وجې هیڅ خپل ضرورتونه نشي پوره کولی. دی وای وړاندې به افغانستان او غیر چپیر هوادونو ته ګړتله نو ډیر خو پیسې به کولی او زمیدار و هم خوشاله وو خو سیاوازې د ملکن او د پنجاب یو سو زلیو تزي
رب چنن سبانی سے 80000 نواله لاکو پوره د اجاره ده. بیا خاور په 14-15000 روپۍ بوري دا ډی پی نټرو پاش ولا اما تر هله ضرورت رسیدلې ده. بیا دې له سونا یوریا ور کوي بیا په دې باندې ډیزل لو خرچي وګوره د پټي داړولو بیا د غاڼې د مزدور د غاڼې خرچه پی وګوره جی بلخټه وجه دام د جی چې زمونږ د کابل لارې بند دي دا د سي د کابل او تاجکستان او قازکستان دا ټولو ته دا تلل نو د دېم لارو په وجه باندې مشکلات د سيدي چې دا نو زیږي نه لند کې ګوره بډې را ګران وي نن سبا بل چې کله زمونږ د کرشنګ سیزن وخراشي نو دلته میلونه الریډي د چینو ریټونه وغورځي نه پاغه کې زمیدارو ته دالوي نقصان دي.
دغه منډه ته د باجول نه راغلي د ګوړې بیپاری روخان زرین وای چې دوی ګوړه خو واخلي خو بیا خرڅول نه شي ځکه د خلکو د اخستو توان کم شوی دی.
موږ جی ګوړې له رازور باجول نه او ډیر وخت له رازور خو دې کې وجه دار چې دلته خالص ګوړې خالص د غنی راشي کنه دغه په وجه باندې بیا الته زمنګ گاکه خو خی یره جی ګوړه خو د 22 نواله د 24000 پورې ځنن او زمیدار خو په 10000 خرڅ کم خپای خو دې خرڅول اصل کې خرڅول دي چې دې نه منګران وی سوال ته به منګران نه خرڅيږي زمیدار په دې وجه باندې غو د غوم خرڅي کې ټریکټر خرڅه توخم خرڅه ګول خرڅه هغه غو باندې ته ګولانه شته خو د غوم پهل ته به وسنه راځي. هر کال ګوله کمیږي زیتی کې نه پروس کال خو تقریبا موږ 800 بورو تر سوال او سکه کال د 400 نه بل نه شتلې او هغه وجه دار خلکو سره پیسې نشته اقتصاد خراب دی ملک اکانمي کې زور نشته او ګرانی ډېر زیاته ګرانی ده.
د دغه زمیدارانو تر مخه دا وخت یوې سټي یعنی د ډېر شو دړې ګوړې نرخ خو شپږ شپږ تر 20000 روپو دی.
کم چې د دوی تر مخه د خرچو او ګرانۍ له وجې د 15,000 نه سیوا پکار وو او غواړي چې مرکزی او صوبای حکومت د دوی ګوړه د پاکستان بهر ګاونډي هیوادونو ته د لیږدولو هلې ځلې او انتظامات وکړي او بل ملیونو مالکان ترې هم ګني په خنر اخلي چې دوی خپله ذمېداري دوامدار وساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.